السلام علیکم لس بجی شوی د ازادي رادیو د دې سات خبرونه تر ډیره د موسیقي ځانګړي پروګرام ته ځانګړ شوی ده. خو تر وړاندې څو مهم خبري مطالب. لومړی لاند خبرونه: د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي دوی له نړۍ سره اقتصادي او ډیپلوماټیکو اړیکو ته چمتو او لیواله دي. هغه د خبرو پرون د خوست په صبروي ولسوالۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د سراج الدین حقانی له قوله لیکلي دوی د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی او د دوه اړخیزو مثبت اړیکو د پاللو ظرفیت لري. هغه دا هم ویلي چې نړۍ د افغانستان سره خپلې مرستې او تر خواهې پروژې بیا ته پایل کړي. هغه داسې مال له نړۍ سره د ښو اړیکو او تعامل خبره کوي چې لا یې هم نوم د متحده ایالاتو له خوا د بندیزونو په لیست کې دی او پر سر یې جایزه هم شته. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د بیړنیو روغتیایي تجهیزاتو نوې بسته یې ترلاسه کړې چې د 2,15,000 افغانانو اړتیاوې پوره کوي. په افغانستان کې د دې ادارې څانګې پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي دوی به په افغانستان کې د بشري ناورین له اغېزمن شویو کسانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. طالبان ادعا کوي چې داعش هغه غړي یې نیولي کوم چې په وروستیو کې د افغانستان له خاورې په تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلي وو. طالب وایندویانو رسنیو ته استول شوې خبر پاڼه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم رسیدلې لیکلي دا کسانې وړه مشپه د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په قنجغه سیمه کې نیولې دي. اعلامیه د نیول شویو داعش وسلوالو شمېر 15 تنه ښایي او زیاتوي. درې تنه نور له دوی سره د جګړو پر مهال وژل شوي دي. طالبانو د نیول شویو کسانو د اعتراف ویډیو هم خپره کړې ده. وایي له دوی سره یې وسلې او مهمات هم نیولي خو داعش ډلې په دې اړه کومه تبصره نه کړي. په وسه دوه ځله ادعا شوي چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان لور ته توغندي ویشتل شوي چې یوه پیښه د ازبکستان د حکومت لخوا رسمن تایید شوې ده. د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان بانک پرون په یوه لنډه کې اعلامیه کې ویلي نن یکشنبه 2,000,000 امریکایي ډالر لیلاموي. دا بانک په هرو څو اونیو کې په میلیونونو ډالر د لیلام په ډول خرڅوي چې هدف یې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل بلل شوی دی. او د امریکا د متحد ایالاتو جمهور رئیس وایي امریکا بل منځني ختیځ څخه ونوځي چې دا خلا د چین یا نورو هیوادونو لخوا ډک شي. جو بایدن پرون شنبه د سعودي عربستان په جده کې د فارس خلیج د همکاري شورا غونډه کې دا خبرې کړې. جمهور رئیس بایدن زیاته کړې ده امریکا متحده ده چې دا ترلاسه کړي ایران به هیڅکله اټومي وسلې نه ترلاسه کوي. سو راپورونه د پاکستان یو پلاوی نن افغانستان ته سفر کوي. څو له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو پر موضوع بحث وکړي. ځین یو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې دا به دوه ورځنی سفر وي چې ظاهرا د ډبرو سکرو د بایو د ټیټولو په هدف کېږي. طالبانو د جمعې په ورځ ویل د ترانسپورټ لګښت سره د یو ټن صادراتي ډبرو سکرو بیا 280 ډالرو ته لوړه شوې ده.
پاکستانی رسنۍ وایي د دغه پاکستانی هیات مشري به د سوداګرۍ وزارت مرستيال محمد صالح احمد فاروقي کوي چې نن یک شنبه او سبا به په افغانستان کې د ډبرو سکرو پر صادراتو له طالبانو سره خبرې کوي. پاکستان ویلي دی له افغانستان څخه د ډبرو سکاره د خپل برېښنا د تولید لپاره کاروي او د افغانستان سکاره ورته ارزانه تمامېږي. په پاکستان کې پروسیو کې د برېښنا پر چاوي زیاته شوې ده او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي د ډبرو هغه سکارو چې له افغانستانه بدریغه دغه هیواد ته روان دي د کیفیت له مخې ډیر ښه دي او پاکستان ته ارزانه تمامېږي. ښاغلي شریف د دغو سکرو په انتقال کې د نظم غوښتنه کړې وه. د رسنیو په حواله د پاکستان په هیات کې به د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI، بهرنیو چارو وزارت، کورنیو چارو وزارت، د سرحدي ترمینلونو استازي او نور کسان شامل وي. روسه له هغه چې پر طالبانو انتقادونه وشول چې د افغانستان د ډبرو سکرو د بدریغه لیک مخه نه نیسي، تر یوې میاشتې په لږه موده کې د ډبرو سکرو په بایو کې د زیاتوالي خبره وکړه. طالبانو مخکې ویلي وو چې د ډبرو سکرو د یو ټن بایې له 90 ډالرو څخه 200 ډالرو ته پورته کړي. خو د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویان اسمت الله برهان د شنبه په ورځ رسنوي ته ویلي دغه بایې د ترانسپورت له لګښت سره یو ځای 280 ډالرو ته جګه شوې ده. د برهان په خبره له افغانستان څخه په ورځ کې 10,000 ټنه د ډبرو سکاره پاکستان ته صادرېږي. خو رویټرز خبري اجانس وایي له افغانستان څخه د ورځې په متوسط ډول له 200 تر 4,000 ټنه سکاره بهر ته په ځانګړي ډول پاکستان ته وړل کیږي. د راپورونو له مخې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د طالبانو حکومت یوازې د سکرو د صادراتو له لارې 30 میلیون ډالره مالیه ټوله کړې ده. د راپورونو لمخې په افغانستان کې د سکرو اتیا کانونه موندل شوي، خو یوازې له 12 کانونو څخه سکاره استخراجیږي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې د افغانستان د ډبرو سکاره په ټیټه بیه پاکستان ته صادریږي، او دا کار د ګڼو افغانانو له مخالفت سره مخامخ شوی. طالبان وایي د ډبرو سکرو په برخه کې له کوم هیواد سره قرارداد نه دی شوی، بلکې دغه سکاره د خصوصي شرکتونو لخوا پاکستان ته صادریږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن په افغانستان کې پر شاهي نظام د سردار محمد داود خان د کودتا نه څلوېخت کاله پوره شول. نه څلوېخت کاله مخکې په همدې ورځ دیوی پوځي کودتا په نتیجه کې د افغانستان شاهي نظام ړنګ کړای شو او د سردار محمد داود خان په مشرۍ جمهوریت نظام واک ته ورسید. ځینې کسان فکر کوي چې دا کودتا وتوانېد په افغانستان کې نورو تحولاتو او جریانونو ته لار پرانیزي، خو ځینې نور کسان بیا دا کودتا په افغانستان کې د نورو بدمرغیو پیلامه ګڼي. جزئیات په دې راپور کې.
د سردار محمد داود خان په مشرۍ لومړنی جمهوری نظام نه څلوېشت کاله مخکې په همدې ورځ شاهي نظام ړنګ او د وی پوځي کودتا په نتیجه کې واک ته ورسید. پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي د دې کودتا دوه عمده علتونه وو، یو د پخوانی صدر اعظم محمد داود خان او پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه ترمنځ تضادونه او رقابتونه، او بل هم د چټکو اصلاحاتو غوښتنه.
محمد داود خان ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید ژور هر اړخیز او چټک اصلاحات او تغییرات او اصلاحات راشي، ریفورمونه راشي. خو د بل خوا محمد ظاهر شاه او د هغې طرفدارانو ټینګار کوي او دای منل چې په افغانستان کې باید اصلاحات او ریفورمونه وشي، خو دا ریفورمونه او اصلاحات باید طبیعي متدرج شکل ولري او شرایط ورته برابر شي. دا تزادونه بالاخره سبب دیده شد چې کودتا وشي.
دغه کودتا چې ځینې کسانې پوځي کودتا او ځینې نورې سپینه کودتا بولي، داسې وخت وسو چې د افغانستان د وخت پاچا محمد ظاهر شاه د ایټالیا په سفر وو. پاچا ګل وفادار وایي د کودتا په ورځ د محمد داود خان او هغو قطاعاتو ترمنځ د مخابرې له لارې د ارتباطاتو مسؤل و چې په کودتا کې ښکېل وو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د له مخکې د کودتا په څیر د یوه لوی تحول د امکان اټکل کړی وو.
د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا و چې داود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه و. چې
خو پخوانی پوځي احمد خان اندړ وی د سردار محمد داود خان په مشرۍ کودتا د دې سبب سو چې په ورستیو کې یو لړ نور سیاسي او پوځي تحولات راسي.
د دغه بدبختو اصلي لامل د سردار محمد داود خان هغه کودتا چې زموږ په ډیر خ دیموکراتیک مشروطه شاهي چې د خپل ترزو شاو علازت محمد ظاهر شاه کله چې په غوڼه د کودتا وکړه، وروسته لغنه سردار محمود داود خان باندې همو خلکو کودتا وکړه چې له ده سره په کودتا کې یو ځای وو.
خو پاچا ګل وفادار وایي په دې کودتا کې نورو ډلو ټپلو او کیناړ خو همکاري نه وکړي. یوازې فیض محمد چې وروسته د کورنیو چارو وزیر سو او بل هم سید محمد ګلابزوی مرسته کړې وه. که څه هم ځینې کسان د سردار محمد داود خان په مشرۍ کودتا په افغانستان کې د نورو سیاسي او نظامي تحولاتو پیلامه ګڼي، ځینې نور کسان بیا د شاهي نظام ړنګېدل د افغانستان په ګټه او لیوي کورنۍ څخه د قدرت اخیستلو په معنا بولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
کاناډا د نویو کټوالو د منلو لپاره د افغان مهاجرت ځانګړی پروګرام بندوي. د طالبانو لخوا د تیر د کابل تر نیولو راپدې خو تر دې دمه کاناډا تر 14000 ډیر افغانان د کټوالو په توګه منلې دي، او په تیر یو کال کې د هیواد ژمنه کړې و چې تر 40000 پورې افغانان به ومني. خو د نوي پریکړې ګڼ شمېر افغانان چې غواړي د هیواد ته کډه شي اندېښمن کړي دي.
یو کال وروسته لدې چې د کاناډا حکومت د افغانانو منل پیل کړل، سی بی ایس نیوز اوس راپور ورکوي چې اوټاوا د نویو غوښتونکو لپاره د افغان مهاجرت ځانګړی پروګرام بندوي. د سی بی ایس نیوز موندنې ښیي چې کاناډا حکومت د هغو 18,000 غوښتنلیکونو وروستۍ ارزونه کوي چې افغانان هیله لري د دې پروګرام له لارې دغه هیواد ته ولاړ سي. دا پروګرام نږدې یو کال وړاندې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل له سقوط څو اونۍ وړاندې د لومړي وزیر جسټن ترودو لژمنې مخکې چې 40,000 افغانان به کاناډا ته انتقال کړي رامنځته سو. د دغه پروګرام موخه د کاناډا د حکومت له نظامي او ملکي سکتور سره د افغان همکارانو خوندي ځای ته لېږدول و. خو لا هم یو شمېر هغه کسان چې د کاناډا له حکومت سره همکار و له نامعلوم برخلیک سره په افغانستان کې پاتې دي او د دغه هیواد قبولې ته سترګې په لار دي. له دغو غوښتونکو څخه یو تن چې د افغانستان په لویدیځ کې د کاناډا حکومت په مالي مرسته د یوې مرستندویه موسسې کارکوونکی و، د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په لاس د حکومت د نسکورېدو په لومړی ورځو کې د دوی د نومونو لیست د کاناډا حکومت ته استول شوی و، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې له دغه هیواد څخه د دوی د دوسیې د منلو سند ترلاسه کړي. هغې د طالبانو په واکمنۍ کې د ژوند د خراب وضعیت په اړه داسې وویل:
دفاتر شامل دفتر ما هم میشد، لیست کارمندا و اسناد از اونا به
هغه دفترونه چې زموږ دفتر هم پکې شامل و، د کارکوونکو نوم لړ او اسناد د کاناډا حکومت ته لیکلي و. په تیرو میاشتو کې د کاناډا حکومت زموږ څخه د ځینو اسناد غوښتنه وکړه، خو څو میاشتې کېږي چې موږ ته کوم خبر نه دی راکول شوی چې آیا زموږ کار به پروسس شي یا زموږ د وتلو شرایط به چمتو کړي کنه.
د دغه راپور پر بنسټ کاناډا د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې 14,500 افغانانو ته وسیدو د ځای زمينه مساعده کړې ده. اوس د سی بي اس نیوز د راپور لمخه فدرالي حکومت د 40,000 افغانانو لړل یوازې نیمایي د هیواد ته لیکدولي او نیمایي لارې ته لرسیدو مخکې د نوی غوښتنو د منلو بهیر بند کړ. دغه راپور پر بنسټ د کډوالو مدافع وکیلانو ویلي چې دغه پروګرام د پاتې رسولو پریکړه به هغه افغانان به برخلیک پریږدي چې هله لري د هیواد ته ورسي. په همدې حال کې د سی بي اس موندنو پر بنسټ ظاهرا د کاناډا حکومت به د کاناډا د حکومت افغان همکارانو د 18,000 غوښتنو په منلو سره چې دوسیې روانې دي کاناډا ته د 40,000 افغانانو د لیږدولو هدف ته نږدې سي. له دې ټولو سره سره کاناډا ته د کډوالۍ خوب د اکثرو افغانانو لپاره چې د کاناډا د حکومت مثبت ځواب ته په تمه دي ناڅرګند دی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او واشنگتن وایي د روسیې پوځي پلاویو په تیرو دوو میاشتو کې دوه ځل ایران ته سفرونه کړي څو د ایران بې پیلوټ الوتکې وارزوي. خو ایران بیا وایي په تیره فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د حملې له پیل وروسته د تهران او مسکو ترمنځ د ټکنالوژۍ په برخه کې همکاریو کوم خاص پرمختګ نه دی کړی. د اوکراین په جګړه کې له بې پیلوټ الوتکو کار اخیستو هم مهم نقش لوبولی دی.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان پرون شنبه وویل په داسې حال کې چې مسکو په اوکراین کې د خپلې جګړې د پیاوړتیا لپاره د خپلو پوځي زیرمو د تقویه هڅه کوي، روسي چارواکو په وروستیو کې دوه ځل ایران ته سفر کړی چې د ده په وینا په ایران کې جوړې شوي بې پیلوټ الوتکې وارزوي. جک سولیوان په یوه اعلامیه کې وویل ایران د کاشان په هوایي ډګر کې د جون میاشتې پر 8مه او د جولای میاشتې پر 15مه روسي هیئت د بې پیلوټ الوتکو د دوو نندارو کوربه و. د سټیلیټونو لخوا په غو تصاویرو کې چې د سپین ماڼۍ لخوا خپاره شوی د ایران شاهد یوسل یوشپته او شاهد یوسل نه وشت ډول الوتکی یا د الوتنې پر مهال یا هم د الوتنې ساحه ته نږدې تسترګو کیږي. سپین ماڼۍ د دې اونۍ په لومړیو کې ویلي و په دې باور لري چې مسکو د سلګون بی پلوټ الوتکو د ترلاسه کولو هڅه کوي او ټاکل شوی روانه میلادي میاشت تهران د دغو الوتکو د کارونې لپاره روسي ځواکونه وروزي. بلخوا د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وویل دغه بې پیلوټ الوتکې هم کېدای سي د سیمو د تثبیت او څارنې دغه راز هم د مهماتو د لېږدولو او تسلیمۍ لپاره وکارول سي. ایران تیر سه شنبه وویل د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین د روسیې تر حملې وروسته د تهران او مسکو ترمنځ د ټکنالوژي په ډګر کې همکاریو خاص تغییر نه دی کړی. د فرانسې خبري اژانس په حواله د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې په ورستوي کې د هیمارس په نوم د هدایت کېدونکو توغندوی په ګډون د اوکراین ځواکونو ته زیات لیر واټنه توغندي ورکړي چې دغه ځواکونه وکړای شي د اوکراین په ختیځ کې د روسیې حمله شنډي او د روسیې پر اهدافو بریدونه وکړای شي. د اوکراین په جګړه کې د بی پلوټ الوتکو کارول د جګړې دواړو لورو ته مهم ښکاري، هم روسي ځواکونه هم اوکراینی ځواکونه له دغو الوتکو